و ترک پایتخت خواهند شد.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایي محکمې آی سی سی پرون سې شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې له سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاته نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لیده کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقوقو ملاتړي د جزایي محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان خزي له مودو په تمه وي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتباوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. نور راپور نه هم شته او دبليو اف پی ویلي 10,000,000 کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1,500,000 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 1,000,000 نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې معجح دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. د حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمه ویلی دروم د تګلاری یا اساسنامې د وومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کیږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري ترای تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړې، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یو برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او تبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ومو اوریدل چې نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې داسې ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیزې به څه شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسنس پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تام شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګوري په نړۍ کې دوه ډوله نړیواله محکمې دي چې وای سي سي ده همدغه نړیواله جزایی محکمه او بل آی سي جی ده چې هغه عموما دولتونه یو په بل آر اس کیږي په تاسو به مسایل کې هم خو مشخص هم دي محکمې ته کې راسو او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړس ولا دا مسله په لومړی نړیواله جګړه کې فایل سولا بیا په دویم نړیواله جګړه کې ډیر زیات خش وکي ځکه دویم نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي و نو یو ټریبیون یا محکمه جوړ کړه چې قاضیان هم دی وو سرولان هم دی وو د مدافع وکیلان هم دی وو یوازې مخالف طرف مجرمین وو یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان سرولان او مدافع وکیلان امریکایان وو مجرمین آلمانیان او جاپانیان وو چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې رواندان په جینوسایډ کې د بوسنیا په جګړه کې بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر د موضوع راپورته شو تر ټولو ډیر بیا دا هغه وخت نړیوالو توجه وړ وګرځیدل چې سړه جګړه چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلای دی یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې سړه جګړه کې څه پیښ شول د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړ شي تر څو دغه سی یو به طرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د هتاه د هیوادونو مشران هم وکول شي چې هغه د محاکمه کی او دا بیا په 1999 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوی ورځې ونیول د جون د 15مه فکر کوم د مغه کال ته د جولای تر 18مه پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو چې اشپته سلنه هوادونو هغه غړي چې و او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه ځینې په طرف رائے ورکړه واځي و فیصد فکر کوم هغه مخالف رائے وي افغانستان بیا هم په هغه لومړی لاسو هوادونو کې و چې په کې کاناډا او استرالیا او نیوزیلند او ساوث افریقا او ارجنټینا او برازیل او شمالي کوریا او اردن او افغانستان چې په غلمړی لاسو هیوادونو کې وو چې د روم منشورې لاسلیک کړ او 2002 کې د جولای 2002 کې د منشورې واځي چې د روم منشور بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د محکمې په صفاتو پیژندل شو اوس مهاله یو څلو څلوریشت هیوادونه غړیتوب لري حکومت جرمونه چې دی څېړلای شي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده کرایمز اگینست هیومنټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه
بل
چې په هغه کې یوازې وژل نه دي دغه جنایتونه لکه نور چې دا وس روان دي حقونه هغه بنیادی حقونه ده
بل آزاد سي د افغانستان مسلې ته کراشو دوی په ظاهره هم دغه دویم تور چې تاسو یاد ک د بشریت ضد جنایتونه د طالبانو د غلول پولي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړی دي دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري د طالب چارواکو خصوصا د هبت الله خونزاده او د ستر محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه د دې حکم اغیز به څوي
ګوري حتی په هوادونو کې هغه هوادونو چې درې قواوی لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري په هغه هوادونو کې موږ نه بخ مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه غننه نیول کیږي په ځانګړي توګه چې پر خبرې کوي یا پټ وي یا فرار سي خدا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولج لکن لکن د هواد د باندې اجرایی قوه لري په هغه واد کې ملي شي د غړي توپ لري خو هغه واد خو په بشپړ توګه مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړي توپ لري خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي اغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفات باندې چې د اشخاص په افغانستان په هر ځای کې دا ونی ولسی یا که هغه هوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو څلور سلويش هوادونه دي یو څلور درويش نور هوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړي توپ لري اغه هوادونو مجبور او مکلف دي چې دا ونی سي او د دې ترڅنګ لکه مخکې چې وایل چې وازه د نیولو بحث نه دی حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلای شي یعنی دغه یو څلور درويش نور هوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي چې د وضعیت سیاسي وضعیت د تدزی چې یو تعامل د طالبان سره راسي یا رسمیت پیژندنه شي هدا اقل دغه یو درو شی وادونه د کار نشي کولای د دې نړیواله جزایی محکمه د حکم پر اساس سره غوړي چې دغه دوه اشخاص حالت په واکی وي چې توپ کوي نو په ټوله کې کوونني ولسی په افغانستان کې د نن سبانی ولکیږي ځکه دا تر حیات پورې حکم دی تر هغه پورې چې د برته محکمه ته حاضرېږي